السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2019 کال د اگست میاشتې 19 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خپرونې سروې او جمهوریت لرو، خو اول خبرونه له اسرار عالم مومن نورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې ټول اسپتالونو ته امر کړی چې د ډینګي ناروغۍ علامات لرونکو کسانو مفت معاینه او علاج وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د افشار قانون خلاف مظاهره کړي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاع په وزارت کې د ازادۍ مینار مخې ته د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 98مه کلیزه ومانځله. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا حکومت د صوبې ټول اسپتالونو ته امر کړی چې د ډینګي ناروغۍ علامات لرونکو کسانو مفت معاینه او علاج وکړي. پرون د صحت صوبایي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې پېښور کې د وبا شکل خپلولو وروسته اوس ډینګي ناروغي د صوبې په ځینو نورو برخو کې هم خوره شوې. د خیبر ټیچنګ اسپتال ډاکټرانو پرون مشال ډوته ویل چې د جون میاشتې راهیسې ورته د ډینګي 800 ناروغان ورول شوي. یاد روغتون وایي چې تر اوسه 15 کسانو د ډینګي ناروغۍ له امله ژوند له لاسه ورکړی. د دې تر څنګه د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس او لیډرینګ روغتون ته هم په یاد ناروغۍ اخته یو شمېر ناروغان ورول شوي دي. ډاکټران وایي ډینګي ناروغي د یو داسې ماشي نه خورېږي چې په ولاړو او ګنده اوبو کې ژوند کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د افشار قانون خلاف مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. نن په پېښور کې د ګورنر کور مخې ته د مظاهرې پر وخت تحریک انصاف قومي اسمبلی غړي قیصر جمال افریدي وویل چې حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د وړاندې کړل شوو سپارښتنو په عملي کولو کې سنجیده نه دی.
وزد اپوزیشن ایم این ایم خو زدا پورا اعتماد لرم چې هغه ډیر زبردست کار وکړه. هغه خپل سفارشات چې حکومت خپل یو کمیټه جوړه کړې و نن حکومت دغه سفارشاتو نه واپس شو.
بل خاطر وز د پاکستان نوی وزیر اعظم هم ویلي چې پاټاک کې قانوني اصلاحاتو ته لومړیتوب ورکوي چې د ټولو خوا په مشوره به ترسره کوي. په پاټاک کې د انتظامی ویني اصلاحاتو لپاره جوړې حکومتي کمیټې په خپلو سپارښتنو کې په تدریجي ډول د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو او د نور یو شمېر انتظامی او ویني اصلاحاتو وړاندیز کړي. د بر او رغزو کاروباریان او مشران وایي له تیرو وو کلونو راهیسې د ډبوري بازار بند چې له وجې د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. د بر او رغزو یو قبایلي مشر او تاجر حاجي اسلام باچا پرون مشال ډوته ویل چې په 2010 کال د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو تر شروع کېدو وروسته هلته په سیمه کې د دوی په کاروبار کولو بندیز ولګېد چې لا هم دوام لري.
دا بازارونه بالکل بند دي په شه او مطلب دا چې هغه حال ډېر تکلیف سره مخامخ دي. دکانونو حکومت دې بالکل مطلب دی چې څه څه ته کار نشته. دا موږ درخواست کوم چې خپل حکومت ته د به دې حکومت لپاره موږ قرباني واره چې دغه خلکو همله نور قرباني کوم ورکوي دې زر نظر غور وشي.
بلخ له ورغزو د کمی اسمبلی غړی ګلاب جمال وایي پوز ورته ډاډ ورکړی چې د خیبر ایجنسۍ په تیرا سیمه کې د روانو عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به ډبوري بازار خلاص کړي. مشال ډو ته وغوښتي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاع په وزارت کې د ازادۍ مینار مخې ته د ګولونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 98مه کلیزه ومانځله. په دې مراسمو کې ډیرو ملي جهادي سیاسي مشرانو، د افغانستان د ملي شورا استازو، د کابینې غړو او همداراز د بارونو هیوادونو استازو سپیرانو ګډون وکړ. نن د اګست 19مه د برتانیا د هغه وخت له امپراتورۍ څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته لاسته راوړلو له 98مې کلیزې سره برابر ده. افغان دولت په دې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړي. د کابل په ګډون د افغانستان په بیلو ښارونو کې واټونه د افغانستان په ملي بیرغونو ښکلي شوي او د باچا امان الله خان عکسونه هم ځای پر ځای تر سترګو کیږي. د لبنان پوځیانو نن اعلان وکړ چې له شام سره یې د لبنان په شمال ختیځ کې د سرحد په اوږدو کې د اسلامي دولت ډلې پر یو پټنځي حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لبنان د شیو ګوند حزب الله په ټلویزیون یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې د شام له پوځ سره یې ګډ عملیات د لبنان شام پر پوله د داعش پر ضد پیل کړي دي. تر اوسه دا څرګندونه ده چې د ایران پلوه حزب الله او حکومتي ځواکونو عملیات د داعش یو مرکز په نښه کړی دی او دا عملیات په همکاری روان دي. که څنګه د لبنان پوځ وایي چې دوی د یو خرګوټي ته نږدې د داعش پر سنگرونو پر مزایلو توپونو او هلیکاپټرو حمله کړې ده. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. اردغان د اګست په 13مه په جرمني کې هغه ترکان چې د رای ورکولو حق لري او شمیر یې شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي وهڅول چې د مرکل کریسچن ډیموکرات اتحاد د جرمني سوشل ډیموکرات ګوند او د دغه هیواد بل مهم ګوند زرغون ته د ستمبر د 14مې نیټې په انتخاباتو کې رای ورنه کړي. اردغان په هغه بیان کې چې په استنبول کې د جمعې تر منځه وروسته ټلویزیونونو خپور کړ د جرمني دریو مهمو ګوندونو ته اشاره وکړه او ویل چې دغه ټول د ترکیې دښمنان دي. د جرمني وزیر اعظم دا خبر رد کړ او ویل موږ به د ولسمشر اردغان په ګډون چاته اجازه ورنه کړو چې د جرمنیانو په چارو کې مداخله وکړي. او اخره خبر د سپورټس په گلګت بلتستان کې د موټرو څلور ورځنی ازغل سبال اخیری ورځ ده. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د غزغل چې د اګست په 12مه پیل شوې په کې لسګونه ګاډي برخه اخلي. دا اوسر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په پېښور کې د ډنګي مرز ناروغانو شمیر تر 300 پورې رسیدلې دی. معلومات ترکو د پاکستان سینټ قائمه کمیټي سفرون په قبالي سیمو کې د مدنیاتو په سر دوه واره ټکسونه خستل غیر قانوني بللي. د کمیټې مشر وايي
سس ایکس چې کوم د زمونږه اعتراض دار دی سس ایکس پارټي ته ایکسټند لري تاسو ته ټکس ولې خسته ده او دا خو سلک ټکس نه ده دا خو 12 کروڑ روپۍ یا 15 کروڑ روپۍ دغه خستل شوی دی کال.
په سوات کې زده کوونکي شکایت کوي چې په میټریک امتحان کې د ښه نمبر واخستو باوجود ورته په کالجونو کې داخله نه ملاویږي.
په هر یو کالج کې 1000 سټوډنټان اخلي او په 1000 کې بیا میرټ والا اخلي. نو زما چونکه 805 مارکس دي نو په هغه وجه باندې ماته اډمیشن نه ملاویږي.
ونیس خبرونه سروي کې بعد افغان خبريالې نفیسه سحر د مسلکي ژوند په اړه خبرې واوري.
ماشومتوب کې همیشه راډیو اورېدل هماغه مینه محبت د دې ته لیواله کړم یا زه دې ته وهڅوله ما چې زه په راډیو کې یو ویان د اوسم یا دنده واخلم.
په جمهوریت خبرونه کې مو دا موضوع سیړلې چې د ناامنۍ او پټولنه کې د مشرانو تشې د پښتنو پټولنه څومره اغیز کړی دی.
پښتنو ټول تاریخي حکمت د پښتنو ټول اجتماعي دانش او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د وړلو کوشش شوی دی. په دې کې یو
لمشال ریڈیو سروسے تاسو مشال ریڈیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریڈیو .com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. ورزوخ په لومړی رپورت ته چې څنګه تاسو خبرونه کې مو اوریدل د پیښور خبر ټیچینګ هسپتال بیان فرهاد علي وای د جون د میاشاهي سي هسپتال ته د ډنګي تر 15000 زیات مریضان ورغلل چې تر ټیسټونو پس په 800 کسانو کې د مرز تصدیق شو. دا مهال په پیښور کې د ډنګي مریضانو علاج لپاره په هسپتالونو کې وارډونه بیل کړل شوي دي او د مریضانو مفت علاج لپاره انتظامات هم برابر کړل شوي دي. د فرهاد علي په خبره د ناروغي له امله په ښار کې تر اوسه 15 کسان مړه شوي دي. تفصیل شبیر جان راکوي.
په پیښور کې د ډنګي رنس ښکار شو ناروغ لپاره د پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې وارډونه مختص کړل شوي دي. د دغه هسپتال ویان فرهاد علي وینا تر مخه د جون میاشت نه تر ننه پورې تر 15000 کسان ټیسټونو لا راوړل شوي دي چې پکې د 800 نه زیاتو کې دغه وایرس تصدیق شوی دی او تر دې دمه دی وایرس 15 کسان وژلي دي.
خیبر اسپتال کے دی وقت تبدیل ہوئے ڈینگی مریضوں کا تعداد سے کم ہے نا 385 یہ ٹول دلتا راغلی دی پدی 385 کے تقریباً 220 مریضان ڈسچارج ہوئے 280 مریضان موجودہ وقت میں 133 مریضان 136 مقترا اور ہم داخل دی ٹوٹل منگ سے کم ڈینگی دا پارا کم مریضانوں کی اسکریننگ کر دی 4950 میں پڑے 4950 کے 831 مریضانوں کے ڈینگی علامات موجود ہو
دی وای چې په اسپیټال کې هر قسمه انتظامات شوی دي او دغه ناروغو ټیسټونه دارو او درملنه ویړیا کیږي
هر یو شی ټیسټ دارو کټ کوزي او په اسپیټال کې دي لپاره موږ یو سپیشل فارمیسي شاپ کولو کړی چې هغه روند کلا کولوري فارماسیستان ته کېناز دي او د مریضانو ته کوم نه او دا داروګان ورکړي زیات تر چې کوم څه پوری رپورټ نه غاله کټا کال خورې دي تقریبا 85-90% پر پټا کال دي دا اور پسې چې کوم نه پښته خره دا یا پسې دې ملاګي دي استاد دې خبر اسپیټال په سرون کې سوم دا کلی دی کنا جدی نه هم مریضان شروع شوی دی راځي خیبر اسپیټال کې خپل منتر سٹیټ اف دارت له بازیرا او وای کې چې کم دی د مو خپل 45 اسناد دا ځان دي کوټه پروفیسوران دی
بل خو د پیښور انتظامی لخوا د سپرې کولو او صفایانو لپاره ټاکل شوی دا پیښور د انتظامی اسیسټنٹ کمشنر محمد مغیث مشال لیډو تو ویل چې د صحت نړیواله اداره د غشن د پیښور ضلع انتظامیه ضلع حکومت میونسپل کمیټي او ډبلیو اس اس پی په ګډه د دې وایرس د مخنیوي او د دې د ختمولو لپاره په بیړني بنیادونو هلې ځلې شروع کړې دي
ہم نے مل کے یہ کام کیا ہے کہ اس میں پہلے تو فیومیگیشن کراتے ہیں تو گاڑی کے تھرو سپریز ہوتے ہیں
مونگ ٹول پشریکا ددے پزد لگیایو اول پا بیلے بیلو سیمو کے دا گاڑو پزریا ددغے ماشو او وائرس پزد لگی او سپریگانی وکڑو بیا پا اغزمنو سیمو کے پا ہر یو کور دننا دغه لوګي او سپری وکړو او دین علاوه د تاکال په شمول د پیښور په درې زیاتو اغزمنو یونین کونسلو کې درې میډیکل کیمپونه لګولې دي او هلته کې هم د شکمنو خلکو ټیسټونه کولی شي او بل دا چې موږ صفویانو لپاره هم هلې ځلې توند کړې دي چې په دې وایرس هم قابو عمومو او نور خورېدو ته هم پرې نږدو بلخوا تیر ورځ د پاکستان پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د خیبر پختونخوا حکومت او د سیاست محکمې ته په دغه رنګ د قابو موندلو لپاره دمرستو هم اعلان کړو ولې د هغه ورستو د خیبر پختونخوا د سیاست صوبای وزیر نن د ټول سیاست محکمې هنګامي غونډه را بللې ده او هدایت یې کړې دي چې په بیلابیلو سیمو کې د دغه رنج د مخنیوي لپاره او د خلکو د ټیسټونو لپاره میډیکل کیمپونه جوړ کړي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر کامران افریدی وای چې غلام خان ټرمینل لپاره 1.5 کانال زمکا خستل شوی او ان ال سی با په 2-3 میاشتې کې د نن د ټرمینل کار سر ته ورسوي د نوموړي په خبره لدې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت به حال شي د سیمې سوداګر بیا وای لدې ټرمینل له هیلمن دی او تم لري چې دولت په خپلو وادو عمل وکړي عمر دراز وزیر معلومات لري
شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت لپاره غلام خان باندې به د تورخم پشان ترمینل زر جوړ شي او دا غې لپاره انتظامیه د غلام خان ګوربس قبیلې نه 1.5 کانال زمکا په پیسو واخیسته چې 13 ورځ ګوربس قبیلې او انتظامیه ترمنځ د جرګې وروسته دغه فیصله وشوه نوموړي وویل دغه ترمینل نقشه ان ال سی ته ورکړل شوی او روانو درې میاشتو کې به ان ال سی دغه ټرمینل جوړولو کار سر ته ورسوي چې پکې به هر ضروری دفتر انټری اگزیټ او کسٹم دفترونه هم غلام خان ټرمینل کې موجود وي د نوموړي په وینا غلام خان ټرمینل باندې به تقریبا 300 میلیونه مصرف کیږي چې سر ته رسیدو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت لپاره به لاره هواره شي د شمالي وزیرستان د سبزو او فروټو بین المللي تاجر عبدالله خان وای تماکړی چې د دولت د غزل اعلان با د وړاندې په شان تش تر اعلاناتو محدود نوي او کاملی شي نو د پاکستان او افغانستان زپل شوی تاجران با خپل تجارت مخ په وړاندې بوزي
ډیره شکریا دا کوي وو دغه خبره نه خو مش ډیر خوشبینه شوی دیوا خبره شته چې اعلان نه خو مش تا ډیر وشول خو چې د نر اعلان په شکل باندې نه وی چې دا باندې در کې اعمال وشي او در کې غاور په باندې وشي دا باندې مش د روس پر د تاجکستان او ازبکستان مش په دا باندې کاروبار کړه دا او ان شاء الله پکې یا کنه دا غلیار نش دا دو دا ټرمینل باندې ان شاء الله کاروبار دیوت وی وزیرستان خلق چکیم دا غون دا پدلا دا کاروباری نا باندی و که خلق دا رزگارا نوستا ندمیش بزوری نشتا که سم رز در نظر دا کلاوشی
دا یدوانه دا چه شمالی وزیرستان غلام خان بندر دلار پاکستان و افغانستان ترمنز تجارت دا زربیاز بملیاتو سرسم بند شوه چه لا هم دا یاد بندر دلار نده شروع شوه خود دولتوائی دا ترخم پشان ترمینل جوڑه دو سربا دا غلام خان دلار پاکستان و افغانستان ترمنز تجارت پیل کرل شی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سینیټ د سټینډینګ کمیټې سیفران لخوا د قبایلي سیمو د مدنیاتو په سر دوه وارې ټیکسونه اخیستل ناقانوني ګرځولی دي. د ماربلو کاروباریان وایي چې دغه ټیکسونه ورکوي او که د پولیټیکل انتظامی لخوا دغه ټیکسونه اخیستل بند شول نو ممکنه ده چې د هغوی کاروبار وده ومومي. شانواز ترکزی له معلوماتو سره.
په سینټ کې د سیفران د سټینډینګ کمیټې چیرمن هلال رحمان په مشرۍ کې شبه اجلاس کې وویل شو چې قبایلي سیمو ته د سیس په نوم قانون لا هم نه دی غځېدلی نو د سیس په نوم ټیکسونه اخیستل ناقانونه دي. د سینیټر هلال رحمان په وینا چې په قبایلي سیمو کې د مدنیاتو لپاره خپله یوه اداره شته او د هغوی خپل د ټیکسونو غونډولو دفترونه هم په هر داخلي او خارجي لاره موجود دي نو دغه ټیکس قانونه دي ولې کومې پیسې چې پولیټیکل انتظامی اخلي هغه ناقانونه دي.
بوکس کې یا ریکارډ کې د سټیټ نشته کوم ته چې دوی سیس وي سیس اکټ چې کوم دې زمونږ اعتراض دا دی چې سیس اکټ فاتي ته ایکسټینډ نه دی تاسو ټیکس ولې اخیستی دی او دا خو سلک ټیکس نه دی دا خو 12 کروڑ روپۍ یا 15 کروڑ روپۍ دغه اخیستل شوی دی کال.
د قانون تر مخه چې د سیس په لړ کې اخیستل کېدونکو پیسو باندې به د مدنیاتو سره تړلي او په سیمه کې په عمومي توګه د پرمختګ کارونه کولای شي خو د مدنیاتو لکه د ماربلو کاروباریان وایي چې هغوی دغه ټیکسونه خور کوي خو د هغوی په خېګړه ناراضي. جهان زیب خان وویل
مطلب
د سپو د سیمو اوسیدونکي ګلشاه صاحب وایي چې د هغوی په زیارت غرونو کې ټیکهدارانو په خپل خرڅ سرکونه جوړ کړي دي. هغوی ته حکومت د دغه غرونو کمیشن هم نه ورکوي ولې حکومت دعوه کوي چې په دې ټیکسونو به د مدنیاتو روزګار ته تحفظ ورکوي خو دی وایي چې بیا ولې د سیکورټۍ له وجې زیارت او نور غرونه 2 کاله بند وو.
کتلی شي څه کسان تر اخر راغلي وو او د خانقاه ماربل په کې دیو چې کوم دی هلته ډزې وکړلې او دغه ځینې مزدوران دغه درنګونو نه وتښتول. د سیکورټۍ نشته دی دغه وینا چې کوم پولیټیکل انتظامیا طرف هم دیس قسم سکیورټی دی ورشي ورکولې نه ورکړې ده.
د ماربلو کاروباریان وایي چې کله د پرکل انتظامی له خوا دغه ټیکسونه خستل بند شو نو ممکنه ده چې د هغوی کاروبار وده ومومي او که بیا هم انتظامیا دغه ناقانونه ټیکسونه له هغوی په زور غونډوي نو باید د دوی په ضد قانوني کاروایی وشي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
زمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد. د بر ارغزو سوداګر وای لتیرو وو کلونو راهیسې د ډبوري بازار بندې چې لوجې د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. دا بازار په سپسیمه کې د پوځي عملیاتو لامل تړلیو خو له ارغزو د کبای د کامی اسمبلی غړي ګلاب جمال وای پوځ ورته ډاډ ورکړی دی چې د خیبر ایجنسۍ په تیراسیمه کې د روانو عملیاتو تر بشپړولو وروسته به ډبوري بازار خلاص کړي. طارق ارغزی نور حال راکوي.
ځای مشرانو او تاجرانو په خبره دا بندیز تر هغې وروسته پر دوی ولګېدو کله چې هلته په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شروع شول. ځای مشر او تاجر حاجی اسلام بادشاه وایي ډبوري ته د ملاخیل او ریخیل قبیلې په 2010 کال کې د واپسي باوجود هلته په سیمه کې ورته د کاروبار کولو اجازت نشته.
دا بازارونه بالکل بند دي پوه شوی او مطلب دا دی چې خلک ډېر تکلیف سره مخامخ دي. دوکانونو حکومت دی بالکل مطلب دی چې هېڅ امکان نشته. دا موږ درخواست کوو چې خپل حکومت ته طبیعي دي حکومت ته پر موږ قرباني ورکړي. دغه خلکو همدې نوره قرباني به ورکوي د دې زر نظر غور وشي د دغو علاقو
یو بل مشر شهید خان اورکزی وای په بره اورکزو کې د ډابوري بازار یو غټ تجارتي مرکز وو او ته بګن شمیر خلک للرې ځایونو څخه د سوداګانو لپاره ورتلل خو وکاله وشول چې دا بازار وزبن پروت دی او هیڅ کاروبار پکې نه کیږي.
د ډیرا ډابوري تقریبا در نیم زره نه زیات دوکانونه وو چې په کوم کې به د اورکزی ایجنسی اپر سب ډیویژن بلکې د سره سره حکومت دی د خیبر ایجنسی د زغاخیل کمبرخیل ملدین خیل کومونو هم په دغه ډابوري کې کاروبار وو. هغه ته به تقریبا
سید غازی گلاب جمال او پختل نو دغه دا وینا وا چې پوزورتا دا ډاډ ورکړی دی چې ډېر ضرب په ډابوري بازار کې پر تجارت بندیزونه لري کړی شي.
دا فوج بنیادی طور باندې دا ایکشن کئی خیبر کے تیرا خیبر کے هغه مشر خپل یو بریگیڈیئر دے هغه ته یلی شوی دی و هو سکون دے او دا ان شاء الله شفٹنگ کئی و هو ویری ز چرنګ غا شفٹنگ وکی نه بس د بوره سکون دے ٹرائب دبا واپس ہینڈ اوور پیش.
واضح دی وی چې په اورکزو کې یو شمیر سیمه داسې دي چې هلته د بد امنیت لکه بالا بازارونه بند پرات دي. د دې کال په جولای میاشت کې د غلجو بازار حالات تر خکې دوه وروسته یو ځل بیا پرانستل شوې دي. تاریخ اورکزې مشال ریډیو په خبر
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. دا سینیټ د سیفران کمیټه فاټا سیکریټ او سیفران وزارت ته سفارش کړی دی چې دا مهال په قبالی سیمو کې پولیټیکل ایجنټان د خپلو قانوني اختیاراتو نه تجاوز کوي او باید په دې لړ کې یو قانوني مسوده جوړ کړل شي چې ولس د یادو چارواکو د اختیاراتو په اړه کره معلومات ولري. په دې موضوع نور تفصیل له مجید بابر اورو.
د تیر زیارت پر ورځ د پاکستان په سینیټ کې د سفران د کمیټې چیرمین هلال رحمان د یاد وزارت او د قبایلی سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکریټ ته هدایت ورکړې دي چې په قبایلی سیمو کې د انتظامی مشرانو یعنی پولیټیکل ایجنټانو د اختیاراتو د حد په لړ کې دي دوی ته په 15 ورځو کې راپور ورکړل شي. په قبایلی او افار سیمو کې د دغو انتظامی مشرانو د اختیاراتو تعین په عملی قانون اف سی آر کې شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د سفران کمیټې بیا هغه کوم اقدامات غواړي چې د فاټا سیکریټ نه غوښتنه کړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې د سینټ د سفران د کمیټې چیرمین هلال رحمان وایي زموږ د خبرې مطلب هم دغه دی چې په اف سی آر کې تشریح شوي اختیاراتو نه تجاوز نه دی پکار او د دې لپاره باقاعده یو مسوده پکار ده چې ولس ترې خبروي.
جیل کې څو غوڼه او د کوم څه په اړه چې فیټه او د دې په اړه چې دا کس انت هو کا تاسیدار او مولي کا خاصدار او له ورې او چې جګړه د سره وړي عام څه کوټي کې وړي وړي معاملات کې دنیا خلک چې کم بیس بل اوفنس دي چې 109 107 په دې اوفنس کې خلک دوه میاشتې وځي په نشته پاتې نه سوالې سو نشته وی خلاف کوي تاسو ثاني کې پولیس راولي نه تیار د پرسیټه کې تاسو سره لکه کوټ نه نه بیل او یې کې مې پروسیجر شروع شي پروسیجر نشته
خود جنوبی وزیرستان پخوانی پولیټیکل ایجنټ شاهد الله خان وایي چې به حیثیت پولیټیکل ایجنټ کڅوک هم د اختیاراتو نه تجاوز کول غواړي نو دا ممکن نه ده او کڅوک د خپل اختیاراتو نه زیاتې وکړي نو د هغې د احتساب لپاره ادارې شته.
د پولیټیکل ایجنټ اختیارات چرته هم ان لیمټډ نه دي. هغه یو قانون دی چې اف سی آر وتوي دا غي لاندې ست کوي دا غي لاندې کار کوي کدا غینا علاوه به هر سکار کې نو هر شي کې اکاؤنٹیبل دی ٹو سم باڈیز اغه سفران نوم کې باقی پولیټیکل ایجنډا ایڈمنسٹریټیو افسر دی او د ایف سی آر لاندې ایجنسی کې وی پر ایف سی آر کې د پولیس هم دی کمانډنٹ دی لګان چې کوم لیویو خاصدار وته او جج هم دی ایف سی آر ته جوس شوی دی نه بل شي فورم دی ایف سی آر ټریبیونل هم دی چې ایف سی آر د لاندې څه فیصله وشنه کې ایف سی آر ټریبیونل دی هغه ته پیلم کولې شي او د ایف سی آر نه تجاوز وشي نو تجاوز خو د قانون نه شو کولی شي نو درغه خلاف خو بسوک سپریم کورټ ته ځي
خو د فاټا لایرز فورم پخوانی جنرل سیکرټری اجاز مومن بیا وایي چې داسې په لسګونو کیسونه دوی په اعلی عدالتونو کې دایر کړي دي چرته چې پولیټیکل ایجنټ د قبایلي ولس ځمکې او جایدادونه ضبط کړي دي او بې ګناه خلک په کلونو کلونو په جیلونو کې بند دي.
تر څو پورې چې د اختیار او د اختیاراتو خبره ده نو پولیټیکل ایجنټ سره دومره انلیمیټیډ او دومره اختیارات دي چې دا هغه نه د تپوس کولو والا څوک هم مشتري او پولیټیکل ایجنټ سره خو چې دوم اختیارات هغه ناجیز اختیارات استعمالوي چې د دې مثالونو خو موږ سره ډېر زیات ذکر دي چې موږ د قبایل راځي او د هغوی په افاټ عدالتونو کې چې کوم کیسونه موږ ته راځي او هغې کې موږ د پولیټیکل ایجنټ یا د ای پی ای هغه ظلم وګورو تاسو ته به بالکل
د سینټ د سفران د کمیټې چیرمن هلال رحمان زیا تکړه چې دا مهال په سلګونو بې ګناه خلک په ډیرو معمولي جرمونو کې په جیلونو کې بند دي او فاټا سیکریټری ته په دې اړه د یو جامع راپور او د سارنې د یو نظام جوړولو سفارش کړی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا په سواد کې د لسم جمعات پاس په زرګونو زده کوونکي د تعلیمي ادارو د نشوالي لامله په تعلیمي زغل کې د شاته پاتې کېدو اندېښنه لري. زده کوونکي وایي نور زده کړې کول غواړي خو لپاره تعلیمي اداره نشته. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې نورې تعلیمي ادارې ورته جوړوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سواد تعلیم بورډ ریکارډ تر مخه سخت کال ضلع سواد نه 20,000 څخه زیات زده کوونکو لسم جمعات پاس کړی او دغه کې زیاتره تنن هم د سواد په کالجونو کې وړاندې زده کړې کول غواړي. سخت کال د سواد شپږ کالجونو لپاره 3,000 سیټونه مختص دي چې دې لپاره 15,000 زده کوونکو آنلاین په یو لسم جمعات کې د زده کړو لپاره درخواستونه جمع کړي دي. د سواد منګوري یو زده کوونکی چې سیدو شریف جهانزیب کالج کې داخله کول غواړي وایي
زما خو خواجر فن لوم دی او د بنګوري اوسیدونکی ما د نمبر 3 اسکول نه میټرک پاس کو 805 مارکس مې دي او دلته په جانزیب کالج کې او په ډیگری کالج کې زه غواړم چې ماته په انجینیرینګ کې ایڈمیشن ملاو شي خو چونکه میرا دومره زهای دی چې هغه کې ماته داخله نه ملاویږي. په هر یو کالج کې 1,000 سټوډنټان اخلي او په 1,000 کې بیا میرټ والا اخلي نو زما چونکه 805 مارکس تینو په هغه وجه باندې ماته ایڈمیشن نه ملاویږي.
یو بل زده کوونکی وایي چې سواد کې شخصي تعلیمي ادارې هم شته ولې د هغوی پیسونه دومره زیات دي چې دوی پکې داخله نشي اغسته.
زما نوم محمد یونس دی. ما د حاجی بابا سکول نه چې نو میټرک اگزام ورکو زما 750 مارکس دي او خو ما دلته چې په میډیکل کې زما اپلای وکړ په هغه کې راته داخله ملاو نشوه. ما مجبورن په چې نو په آرټس کې ما ایډمیشن وکړو او ډېر د مجبورۍ نه ځکه چې مونږ په پرایویټ کې مونږ ته داخله ملاوي ده په دغه مارکس باندې خو د هغې چونکې د هغې فیسونه ډېر زیات سیوا ولو هغه مونږ نه شو افورډ کولی.
د سواد لوی تعلیمي ادارې جانزیب کالج پرنسپل شوکت بیگ وایي چې دوی 1,000 ماشومانو ته یو رسم جمعات کې داخله ورکوي او داخله کوونکي په زرګونو دي خو دغه مسلې مستقل حل لپاره سیمه کې نورې تعلیمي ادارې په کار دي.
تابادی ډیره زیاته شوه تاڼې نه پدې خو دلته بل سرکاري کالج نشته. بری کوټ شموزو ایریا کې دلته یو دوه کالج نو کم سے کم درې کالجونه چې سو پورې نه جوړ شوی د منګورې دا مسله نه حل کیږي.
په دا اړه مو چې کله سوات کې د صوبایي اسمبلی غړي او ترقیاتي کارونو مشر په ځلا کېم څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلي ویل
د دې کم سټوډنټان چې کوم دي کومه ټول ځای نه کوښښ نه سا ما دغه کې یو ځای کتلې پر امرې سکول نه هغه کې به ان شاء الله تعالی د لوکل پسته باندې ځای کم زمنګ جان دی کالج چې دی هغه نه بوله سټاف ارینج کم او کدو سو ولر کو دونی مل ولر کو دري ولر سمثینګ سار فچ لړو زب ان شاء الله تعالی ما بل 25 تاریخ پور زما الله نو امید چې ما بجای کړی
پزلا کیم خان زیاتوی چې سواد کې 13 کالو کې یو هم نوی تعلیمی اداره د یو لسم جمعه ځکونکو لپاره نه د جوړه شوی، ځکه دا مسله لا په زیاتې دودا. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکو لري لن خبرونه یو واره بیا له اسرار العالم مومندور.
د خبر پختونخوا حکومت د صوبې ټول هسپتالونو ته امر کړی چې د ډینګي ناروغۍ علامات لرونکو کسانو مفت معاینه او علاج وکړي. پرون د صحت صوبایي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې په خبر کې د وبا شکل خپلولو وروسته اوس ډینګي ناروغۍ د صوبې په ځینو نورو برخو کې هم خوره شوې. د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټرانو پر مشر وویل چې د جون میاشتې راهیسې ورته د ډینګي 800 ناروغان وړل شوي چې پکې 500 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اف سی آر قانون خلاف مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. نن په پیښور کې د گورنر کور مخ ته د مظاهرې پر وخت د تحریک انصاف په قومي اسمبلی غړي کې سر جمال افریدی ویل چې حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د وړاندې کړل شو سپارښتنو په عملي کولو کې سنجیده نه دی. کوبل خواتیر ورځ د پاکستان نوی وزیر اعظم ویلی وو چې پټاکه قانوني اصلاحاتو ته لومړی ثوب ورکوي چې د ټولو خوا په مشوره به تر سره کوي. د بر ورغزو کاروباریان او بشران وای لتیرو وو کلونو رہی سي د ډبوري بازار بند چې لوجه د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. د بر ورغزو یو قبایلی مشر او تاجر حاجی اسلام بچا پرون مشر لوتو چې په 2010 کال د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو ته شروع کې دوه وروسته هل تپسیمه کې د دوی په کاروبار بندیز لګیدل چې لا هم دوام لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاع په وزارت کې د ازادۍ مینار مخې ته د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 98 کلیزه ومانځله. او د لبنان پوځیانو نن اعلان وکړ چې له شام سره یې د لبنان په شمال ختیځ کې د سرحد په اوږدو کې د اسلامي دولت ډلې پر یو پټنځي حمله کړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام سروې. په نننی پروگرام کې به تاسو له افغان خبریالې نفیسه سحر سره خبرې واورې. د دې پروگرام وروسته تاسو لپاره یو بل او نیز خبرونه جمهوریت هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. السلام علیکم او ستړی مشی. په سروې پروگرام کې درته زملی ها میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به یې. نن را سره په پروگرام کې افغانستان نه نفیسه سحر میلمنه ده. نفیسه یو خبریاله ده چې د خزو لپاره د یوې ځانګړې ریډیو سره کار کوي. وایو السلام علیکم نفیسه.
السلام علیکم محترم خوري، تاسو ته د مشال رادیو ټولو درنو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، څنګه یې نفیسه خوري؟ تاسو ښه یې؟
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسې مدینه جانې چې نن دې راته په خپلونه کې دعوت راکړه او تاسو سره میلمانه شلم. یو تاسو سره مرکه کوم، ډیر زیاته خوشاله یم.
ډیره مننه، زه هم ډیره خوشاله یم. او د ریډیو چې تاسو کوم مسلک ته تاسو ریډیو لپاره کار کوي، تاسو لپاره کوم نوې خبره نه ده، نو ان شاء الله دا پروگرام چې دی دا امید کوم چې خبر لاړ شي او د کې به موږ سره اوریدونکو هم ټلیفون باندې خبرې کوي. نو څنګه نفیسه، زب تاسو نه تاسو سلسله شروع کما په افغانستان کې خو تاسو پاتې کیږي، کلک شانت د خپل تعلیم په باره کې راتوي او بیا صحافت یا خبریالۍ طرف ته مو څنګه مخه شو؟
bale زه خو د ننګرهار پوهنتون په لومړي سر کې چې موږ ذکر کولې، همدلته په ننګرهار کې زه پیدا شوې یم، همدلته لویه شوې ما، یعنی همدلته مې لومړنۍ هغه ابتدایي زده کړې هم همدلته کړې دي. له هغې وروسته کله چې مې دولسم ټولګي فارغه شوله، ما بیا وروسته مې یعنې د مکتب په جریان کې زه وم چې تقریبا زه په نهم صنف کې وم چې ما د راډیو سره ډېره زیاته علاقه درلودله. یا غوښتل مې چې زه مې یو ژورنالیست اوسم، ځکه ما په ماشومتوب کې همېشه راډیو اورېدله، خبرونې به مې اورېدلې. اماغه مینه محبت دې تلیواله کړم یا دې ته وحاسه ولا ما چې زه پر رادیو کې ویان دا وسم یا دند واخلم د مکتب په هم صنف جوم چې ما پر رادیو کې وظیفه واخیستل یا دند واخیسته د همدې ورځ راهیسې ما رادیو کې دند پیل کړی اوس پورې کار کوم بیا د هغې سره په خوا کې کله چې زه له دولسم ټولګي څخه فارغه شلم بیا ما لوړو زده کړو ته هم مخه کړله چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې څخه سږ کال زه فارغه شلم یعنی د 1996 کال کې زه فارغه شلم او دلته اوس هم په هماغه راډیو کې یعنی په ننګرهار کې د ښځو لپاره یو راډیو ده چې د نرګس په نوم ده دلته پکې فعالیت کوم یا دنده سرته رسوم.
ماشاءالله. او څنګه چې تاسو د دې ریډیو ذکر وکړو دا د ښځو لپاره ځانګړی ریډیو ده، به کې تاسو بیا خبرونې څه قسمه خبرونې دي د ښځو لپاره دي که څنګه بیا تاسو پکې په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
بله تاسو سره معلومه ای ځکه رسنۍ حتما خبرېږي له دغسې پیښو موضوعاتو څخه چې ننګرهار یو پښتنه سیمه ده او دلته په ننګرهار کې دغه کلتوري ستونزې د ښځو پر مخ یا د ښځو پر وړاندې ډېرې زیاتې دي او ښځې ورسره ډېرې زیاتې لاس او ګریوان دي چې دلته هغه حقوقي ستونزې دي چې ښځې ورسره ډېر لاس او ګریوان دي، تعلیمي ستونزې لري، هغوی چې مکتب ته نه پرېښودل کېږي، هغوی ته هغه روا حقونه چې کوم په اسلام کې دي په دین کې دي هغوی ته نه ورکول کېږي، کورنۍ مخالفت کوي، دوی درس او تعلیم ته نه پرېښودل کېږي. مخکې له دې چې دا راډیو جوړ شي ما یوې بلې راډیو سره کار کاوه چې هغه هم زموږ د نرګس راډیو مربوطه شرق راډیو ده، درې کاله ما په هغې راډیو کې کار کړی. هغې نه وروسته زموږ مشرتابه یا زموږ رئیس دغه حالت ته یا وضعیت ته په کتو سره غوښتل چې د ښځو لپاره یو راډیو جوړه کړي تر څو دغه د ښځو پر وړاندې یعنې ښځې دومره وکولی شي چې حتی هغه خپل د حق غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړي، یا وکولی شي چې هغه کوم ادارې چې دوی د حق لپاره یا دوی د حق د لاسته راوړلو لپاره کار کوي هغوی ته خپل هغه حق ترلاسه کړي یا خپل غږ پورته کړي تر څو پوهشي کولی کوم روا حقونه چې اسلام کې دوی ته ورکړل شوي دي هغې نه خبرې شي، هغوی نه آګاهي ترلاسه کړي. نو همدې حالت ته په کتو سره بیا زموږ مشرتابه دا ومنله چې باید زه د ښځو لپاره یو راډیو جوړه کړم چې همدغه و چې په 2001 کال کې دغه راډیو باندې کار وکړو، په فعالیت باندې شروع کړل. هماغې رئیسې بیا زه په نرګس راډیو کې کار کوم تر اوسه پورې چې دا خپرونې یوازې د ښځو لپاره دي او ټولې خپرونې د ښځو لخوا ښځو ته وړاندې کېږي. اکثره زموږ ټولې خپرونې ښځینهو ته دي، هغه خپرونې دي چې مثلا د دوی حقونه پکې بیانېږي یا د دوی هغه ستونزې مشکلات موږ راسپورو تر چارواکو لسه هغوی په دغه برخه کې بیا دوی سره مرسته کوي.
صحیح. او نفیسه سهر خورې تاسو سه نارینه همکاران هم لرئ او که څنګه؟
دفتر کې زموږ سره نارینه همکاران شته دي، مګر زموږ راډیو یوازې د ښځینهو لخوا پر مخ بیول کېږي او زموږ سټاف چې هغه ټول د ښځینهو لخوا حمایه کېږي، یا مثلا خپل پروګرامونه یا کوم موضوعات چې هغه ټول د ښځو لخوا وړاندې کېږي ښځو لپاره. نو زموږ راډیو یوازې د ښځو ده او ټول کارکوونکي موږ پکې ښځینه یو.
ښه، ډېره ښه خبره ده. نو تاسو به څنګه د پښتنې مېرمنو سره خبرې کېږي؟ تاسو ته به ټلیفون هم کوي ریډیو ته؟ نو څه درته وایي ښځې د افغانستان چې کومې ښځې دي او هلته چې اوسیږي، تاسو ته څه داسې مشکلات بیانوي، څه داسې مهم پیغام تاسو له درکوي چې هغه وار په وار هغوی تکراروي او تاسو ته پته لګي چې هلته ښځو ته دا مسلې دي؟
بالکل، موږ سره همیشه زموږ ټولې خپرونې ژوندۍ بڼه دي یا په ژوندۍ بڼه خپرېږي چې هغوی د ټلیفون له لارې په لرو پرتو سیمو کې اکثره په ولسوالیو کې زموږ راډیو اورېدل کېږي، اورېدونکي ټول د ولسوالیو نه دي او په لرو پرتو سیمو کې یا په اطرافو کې خو تاسو ته معلومه ده چې هغوی بیچارهګانې مکتب ته نه پرېښودل کېږي، درس او تعلیم ته نه پرېښودل کېږي. هغوی یوازې هغه کارونه ورباندې کوي چې مثلا په پټي کې کار کوي، مثلا داسې غرونو نه پې لرګي راوړي، خاص راوړي، اوبه راوړي، دغه کارونه ورباندې کوي. کله چې هغوی د درس او تعلیم هیله کوي د خپلو کورنیو څخه، مثلا له پلارونو څخه، له ورونو څخه، هغوی ورته وایي چې شرم دی، یعنی په دې معنا هغوی نه پرېښودل کېږي چې موږ پورې خلک خاندي، کلتوري ستونزې دي او دغه کلتوري ستونزې د ټولو پر مخ پراته دي. اکثره پښتانه دي او پښتانه هېڅکله هم اجازه نه ورکوي دي ته چې مثلا لورې مکتب ته لاړه شي، هغه درس ووایي، هغه تعلیم وکړي، هغه په راتلونکي کې یو څه جوړه شي. نو هغوی بېچارهګانې بیا مجبوري دي چې له موږ سره په خپرونو په تماس ونیسي، خپل حق موږ ته ووایي چې مثلا زه د ورور لخوا نه پرېښودل کېږم، درس
لاړ شه تعلیم ته یا هم د پلان له طرفه نه پریښودل کېږي ما حتی دغه مشکلات ټول زموږ تر غوږو پورې رسوي په راډیو کې رسوي هغه ادارې چې دوی لپاره کار کوي تر هغوی رسوي همدغه ده چې د تعلیم نشوالی دی چې دوی بیا په کورنۍ کې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ کېږي ځکه که هغوی د خپل حق غوښتنه کوي او بیا کورنۍ د هغوی په مقابل کې پاسېږي ورته وایي چې ته څه حق لري نو موږ په دغه برخه کې ډېر زیات کار کوو تر څو هغوی خپل روا حقونه خبرې شي.
د یلو ژورنالیزم باره کې ستاسو څه نظر دی؟ مطلب هغه خبرونه چې د تحقیق او د حقایقو په بنیاد نه بلکې د سنسنی د پاره زیات دایي توجه په سنسنی او زیات د دې د پرچا خبر خرڅ شینو د دې د پاره لکه حقایقو په باندې مبني نه نوې باندې ستاسو څه نظر دی؟ ښه د دنیا یوسف زئی و د سوات نه زموږ اوریدونکو اغه دا تاسو کو چې تاسو څنګه ذکر وکړو چې خبریالانو ته په افغانستان کې ډېر ستونزې دي بیا دوی وایي چې امنیتي وضع اکثره ښه نه وي او بیا دوی وایي چې چاودنې کېږي بیا په داسې حالاتو کې دوی وایي چې تاسو امنیتي حالاتو ته څنګه ګورئ بیا یې کې تاسو خپل کار چې دی پر مخ بوتلی شئ او که نه تاسو څه ستونزې خو نه پای برخه کې؟
بالکل افغانستان خو یو ځایم امن نشته پکې په ټول افغانستان کې ناامني ډېره زیاته ده خصوصا د پښتنو په سیمو کې خو زه همیشه دا خبره یادونه کوم چې دلته بالکل امنیتي وضع خرابه ده او په ننګرهار کې خو تاسو ته معلوم دی د طالب ویره د داعش ویره او د دې سره په خوا کې د نورو کړیو د فعالیت ویره ډېره زیاته ده نو سره دې بیا هم الحمدلله الحمدلله له کومې ورځې چې زه په راډیو کې دلته کار کوم داسې کومه ستونزه زموږ پر وړاندې نشته یعنې هغه څه چې حقیقت دي باید موږ یې ووایو ځکه د حقیقت نه سترګې پټول په کار نه دي خو داسې کومه امنیتي ستونزه انشاءالله چې تر اوسه پورې به نه وي پېښه شوې چې موږ ورسره مثلا تکلیف شوي یا مثلا موږ خپله دنده پرېښې تر اوسه پورې له کومې ورځې چې زه دلته کار کوم په ډاډه زه راځم صحیح ده چې لاره کې به امنیت ډېر زیات خراب وي مثلا د چاودنې ویره به وي مثلا د نورو امنیتي ستونزو ویره به وي نو بیا هم سره د هغې ډاډه یم راځم خپله دنده په ډاډ سره سرته رسوم او بېرته کور ته ځم نو داسې کومه ستونزه انشاءالله نه ده پېښه شوې مثلا په راډیو کې داسې اختارونه موږ ته راکړل شوي دي یا مثلا وارنندونه راکړل شوي دي چې ستاسو راډیو به له منځه وړو مثلا تاسې د ښځو لپاره فعالیت کوئ یا مثلا داسې اختارونه هم موږ ته راکړل شوي دي چې هغوی وایي چې تاسو ښځې بې لارې کړي دي ځکه چې ښځې د خپلو حقونو څخه خبرې شي دوی وایي چې هغه بې لارې کېږي نو داسې وارنندونه یا داسې اختارونه د خلکو له خوا موږ ته ډېر زیات راکړل شوي خو هغې ته موږ اهمیت نه ورکوو ځکه که چېرته موږ دغه وړو وړو ستونزو ته وګورو نو بیا خو نشو کولی چې هغه غټې ستونزې حل کړو یا هغه غټ پرابلمونه چې زموږ پر وړاندې دي یا مثلا د خویندو پر وړاندې پراته دي هغه له منځه یوسو.
ښه نفیسه دا راته ووایه چې ستاسو ملاتړ تر ټولو زیات چا کړی دی او بیا تاسو هغه جینکو ته چې خبریالۍ طرف ته راتلل غواړي د پاره بس تاسو څه ویناوي تاسو څه فکر کوئ دا څنګه مسلک دی او دوی څنګه خپل کار پکې کولی شي؟
د لومړۍ پوښتنې جواب یې دا چې زه خو د خپل کور لخوا نه حمایه کېږم ځکه چې ما سره د کورنۍ ډاډ نه وي د خپل فامیل ډاډ نه اوسي نو زه بیا نشم کولی چې دغه دنده پر مخ یوسم ځکه زما ټوله حمایه کوونکی چې دغه زما پلار دی زما والد دی چې هغې ما ته دا ډاډ را کړی دی او همیشه زما تر شا هماغه ولاړ دی او زه چې دوی سر ته رسېدلی یم د هماغې برکت و چې زه تر دې سره پوره رسېدلی یم سره د هغې دی زما اورېدونکي هم موږ ته دا ډاډ را کوي موږ تشویق ورسره په خوا کې زما ځینې استادان دي چې هغوی زه دوی ته تشویقه کړې یم چې هغه خپله وظیفه سرته ورسوم یا تر دې مهاله چې په کې لګیا یم دا د هغوی تشویق دی ما سره.
ماشاءالله.
بله خبره دا چې که چېرته مثلا یوه خور غواړي چې په راډیو کې فعالیت وکړي په راډیو کې دنده واخلي یا مثلا غواړي په راتلونکي کې یوه ژورنالیست واوسي هغه باید مسلکي زده کړې په دغه برخه کې وکړي ځکه هغه باید درس ووایي اول باید تعلیم وکړي اول باید د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې وکړي پس یې هغې نه هغه پوه چې ترلاسه کړه هغه کوم مهارتونه چې په دغه برخه کې دي هغه خپل مسلک باندې چې پوره پوهه ترلاسه کړه یا پوره برلاسه شوه پس یې هغې کولی چې د راشي په راډیو کې دنده واخلي.
صحیح ډېره ښه خبره ده. بس دا په پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې دی اخره کې به تاسو کوم په لنډو ټکو کې کوم راتلونکي لپاره څه پلان لرئ او ټولو اوریدونکو ته به ستاسو د طرف نه څه پیغام وي؟
ډېره مننه. راتلونکي کوم غواړم چې خپلو خویندو ته ډېره زیاته مرسته ورسره وکړم کومک وکړم
نفیسا ڈیرا ڈیرا مہربانی ساسو خبرو ڈیر خوندو کو ڈیرا مننا کور موادان اوریدون کو تاسو پسر به پروگرام کې نند نفیسا سهر سره خبری اوری دے امید کو چې دا پروگرام بس تاسو خوښ شوی وي مال اجازت را کړی دا الله پامن
جمہوریت
ستړي مشه په نننۍ خبرونه کې باور چې د پښتنو په سیمو کې د قبایلي مشرانو وژنې او یا لخپلو کلیو د دې مشرانو لوتلو سره پیدا شوی حالات څه اثرات لري د سخت دریځ او ناامنۍ له کبله د پښتنو سیمو تاریخي ارزښتونو ته رسیدل تاوان څومره لوی دی همدارس د پښتنو ټولنې بیا رغونه و څومره وخت واخلي دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړو د اوریدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ اوریدونکو په تیرو خبرونه کې موږ لدې خبر شو چې پښتونولي او د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ارزښتونه لري او تر ډېره حده له اوسنۍ ازادي پالې ډیموکراسۍ سره سمون خوري موږ په تیرو خبرونو کې په دې هم خبر شو چې د اوږدې مودې ناامنۍ او سیاسي کړکېچونو پښتونولي کمزوره کړې ده او د جرګې دود ته هم تاوان رسولی دی خبریال او د پښتنو په اړه د یوه کتاب د پښتون کوشچن لیکوال ابوبکر صدیق وایي له تیرو دیرشو کالونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې یا د هغوی جلا وطن کېدو یوه لویه تشه پیدا کړې ده
د پښتنو ټولنه کې چې دا یوه قبیلوي ټولنه ده د قبیلو نه جوړه ده په قبیلوي ټولنو کې عموما خو خصوصا د پښتنو په ټولنه کې د مشرانو رول ډېر مهم دی دوی جرګې کوي دوی د کورنیو مشرتوب کوي دوی د قولونو او د خیلونو مشرتوب کوي او هم دوی سیاسي مشران دي هم اقتصادی او په معنا اجتماعي مشران دي نو د دوی وژنو هلته یوه ډیره لوی خالیګاه رامنځته
کړه ابوبکر صدیق وایي د پښتنو ټولنې بحران وسنۍ نه دی بلکې ډېرې پخوانۍ تاریخي ریښې لري دی وایي د درې څلورو پیړیو جنجالونه په تیرو دیرشو کالونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره تړلی دي
د هغې علت یوازې د مشرانو وژل کېدل نه دي هغه په دې سیمه کې د دوه درې سوه یا حتی څلور پنځه سوه کالونه را روان جنجالونه دي چې دا جنجالونه په تیرو دیرشو کالو کې ډیر ګړندي شول او عمده علت دا و چې په افغانستان کې د داسې بدلونونه راغلل کودتاګانې وشوې او بیا خارجي مداخلت وشو شورویانو یرغل وکړ او د شورویانو د یرغل په جواب کې نړیوالو د اسلامي توندلارو ملاتړ وکړ د ټولو خبرو الته یو لوی سیاسي بدلون راوسته دی او هغه بدلون په عمومي ډول ډیر منفي دی
په تیرو لسو کالونو کې په قبایلي سیمو کې ډیر قبایلي مشران ووژل شول دې عمل د پښتنو ټولنې ته څومره لوی تاوان رسولی دی په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي وژنو او خرابو سیاسي او امنیتي حالاتو پښتنو ته سیاسي کلتوري او اقتصادي تاوان رسولی دی
یو حواله دی کلتور د ثقافت د کړوړ دا د پښتنو ټول تاریخي حکمت د پښتنو ټول اجتماعي دانش او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د وړلو کوشش شوی دی په ځای یو دویم دی سیاسي حواله باندې پښتانه په داسې شکل کې اوس دی سیاسي ګوندونو په شکل کې د منظم کېدو سره یې تر ډېره حده پورې دا غي ختم کړ او دریم دی پختنو اقتصاد او سماج کم ارتقائی مرحلو سر با دی اسلولو او سنت او حرفت تبرات او تجارت تبرات اغا ما تکڑی شوا او چکم ډیر لوی اغه سرکار وکړ شو اغه داوه چې اغه منحصر کړی شو.
ابو بکر صدیق وایي د مشرانو وجنی یو لوی تاوان داده چې له حکومت یا له دولت سره د پښتنو اړیکی یا رابطه وشلی ده.
د مشرانو د وجل کېدو له کبله یو لوی تاوان دا شوی دی چې په خوا به د پښتنو په ټولنه کې یو والی وو، یعنی د پښتنو قومونو یو لسونو به د یو قوم د ولس په صفت د حکومت سره کار درلوده، حکومت سره به راشه درشه درلوده، د حکومت د مشرانو سره به رابطه درلوده.
صدیق وایي یوازې دا نه ده بلکې د پښتنو پښتونولي چې د ټولو قبیلو مشترک ارزښتونه لري او بیا ځینې نارسمي قوانین لري چې هرې قبیلې ته ځانګړي وي، هغه هم اغیزمن شوی دی او تاوان ورته رسیدلی دی. د صدیق په خبره سخت دریځ ډلو د هڅې کړې دي چې د پښتنو فرهنګي ژوند اغیزمن کړي او ورباندې ځینې شیان وروتپي.
د پښتنو هغه انانوي خبرې هغه اوس په ډیر افراطي خبرو بدل شوې دي. اوس افراطي ډلې کوشش کوي چې په پښتنو خپل خبرې په زور ومني او د هغې تاوان ده چې د ټولنه د هغو خبرو یا د داسې ژوند د منلو دپاره کېدای شي جوګه نه وي.
ابوبکر صدیق وایي که دا حالات نه وای نو رښتیا دا دی چې د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ده. دی وایي د پښتنو په ټولنه کې فرد ډیر ارزښت لري، همداراز په جرګه کې ټول کسان مساوي یا برابر ګڼل کیږي.
د پښتنو ټولنه د همیشه راهیسې ډیر ډیموکراټه وه. دا یوازنۍ ټولنه ده په شرقي غه کې، یعنی په ځانګړو ټولنو کې ده چې دلته فرد اوس هم ډیر مهم دی، یعنی هر پښتون د بل پښتون سیال دی. دا خبرې په نورو ټولنو کې نه وي، هلته کېدای شي یو خان نواب داسې سړی ډیر زور ولري. په پښتنو کې دا خبره او بل په پښتنو کې د جرګې دود دستور چې په هغې کې هر سړی برابر دی، یو وزن لري یو غږ لري، دا هم د دې نښه ده چې د پښتنو ټولنه په اساسي ډول دیموکراته ټولنه.
د صدیق په خبره که ناامني نه وای نو پښتنو خپل فرهنګ له نړیوالو عصري قوانینو سره همغږی کاوه. دی وایي کلتور جامد نه وي بلکې له وخت سره سره پکې ارتقایي بدلون راځي.
مونږ باید دا یاد ولرو چې کلتور یو داسې شی نه ده چې همیشه په یو ځای ولاړ وي. کلتور همیشه ارتقا کا، همیشه پرمختګ کا، بدلون پکې مهم دی. نو د پښتنو کلتور که هلته خشونت نه وای او د خلک نه وژل شوي، نو ارتقا یې دا وه چې پښتانه باید خپل کلتور د نړیوالو اثري قوانینو سره یا د اثري کړنو سره د اثري ژوند سره دوی هم یو همغږي وکړي. او په هغې کې دا وه چې باید ښځو ته حق ورکړی شي، باید د پښتنو جرګې نورې هم پراخې شي، باید د پښتنو جرګو دودونو ته داسې لاره هم پیدا شي چې دا باید ولیکل شي په لیکلې بڼه کې، د دولتي قوانینو کې ځای پیدا کړي. په دغه کې ځینې منفي خبرې شته لکه د سوارې خبره، لکه بدل هم ډیر منفي دی، بدی هم ډیره منفي ده، چې د دې د ختمولو تلارې چارې هم موندلې شوې.
تر وقفې وروسته ښه راغلاست. تاسو واوریدل چې نا امنۍ، خرابو سیاسي او اقتصادي حالاتو د پښتنو ټولنې ته څومره تاوان رسولی دی. پښتنه دا ده چې د دې خرابو حالاتو سمول به په څه ډول ممکن شي؟ د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه او خبریال ابوبکر صدیق وایي حل اسانه نه دی. دی د دې ټولې ستونزې حل د پاکستان او افغانستان او همداراز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په پیاوړتیا کې ګوري.
د دې حل آسان نه دی. د دې حل په لومړي سر کې دا دی چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه قوي شي. د قوي معنی دا نه چې دوی ډېرې وسلې ولري، ډېر توپونه ولري. د قوي معنی دا ده چې دا حکومتونه دولتونه وکولی شي چې د خپل ولس خدمت په ښه ډول وکړه. په دې کې باید تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته باید د افرادو او د ولسونو او د دولت ترمنځ د اعتماد یو فضا وي. او د دې ترڅنګ پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چې دا په خپل منځ کې ډېر مشترکات لري، یعنی چې څومره په پاکستان او افغانستان کې یووالی کېدای شي، ښه دوستي جوړېدای شي، د خلکو ښه په ښه ډول رفت و آمد کېدای شي، داسې کېدای شي په دنیا کې په ډېرو کمو ملکونو کې امکان ولري.
د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین بیا د پښتنو ټولنې دننه د ستونزو د هواري یو نظر لري. دی وایي چې داسې ډېر هر اړخیزه تحریکونه یا غورځنګونه په کار دي چې پکې د پښتنو ټولنې هر خوا او برخه ګډون ولري.
د دې لپاره یو نه بلکې ډیر شی منظم تحریکونه چې د کلتور په حواله وي، د سیاست په حواله وي او د اقتصاد په حواله وي، اغه زه په زیره برسیره شي، نو کدا سی اوشوا او ځوانان ځان سره شامل ک، خځې ځان سره شامل کړي او استکاران ځان سره شامل ک، او د دې سیمې مین اغه تعلیم افتخ خلک ځان سره شامل کړي چې سوچ کولې شي، نو زمان خل او د جنگ د صورتحال نه، نظام خیال دا دی چې بیا دا 15 کالو کې خپل وجود هغه حیثیت راوستي شي کوم حیثیت نه چې دی مات کړی شو.
خادم حسین وايي د پاکستان په وسنۍ حالاتو کې د پښتنو په ټولنه کې د مشرتابه د خلا یا تشه ډکول امکان نه لري.
دغه خلا د پوره کولو امکان په موجوده سکیورټي ماحول کې یا موجوده د جنگ ماحول کې امکان نه لري، ځکه چې کله اوم د دې سهاسه کیږي چې دغه مشرتابه د پښتنو د ځمکې مشرتابه د ارتقائي مرحله یا زیګون امکان را پیدا شي په یو ځای کې په بل ځای کې، نو فوري طور په هغه حمله وشي او هغه د منځ یوړل شي.
خو ابوبکر صدیق فکر لري چې امنیت یو داسې موضوع ده چې د افغانستان او پاکستان او همدارس د سیمې د هیوادونو په سیاسي او اقتصادي همکارۍ پورې تړلې ده. ابوبکر صدیق وايي په تیرو ډیر شو کالونو کې پښتنو ل روانو کړکېچونو حالات ډیر زده کړه کړی ده، او کچېری سبات راځي نو د پښتنو ټولنه به بیا ډیر ژر په خپل بڼه د پرمختګ پر لار روان شي.
خو د پښتنو ژوند هم ډیر بدل شوی دی، اوس په ملیونونو پښتانه فرزند په خلیج کې ژوند کوي، الته مزدوري کوي، په ملیونونو پښتانه تحصیل کړي دي، په ملیونونو پښتانه په غرب کې ژوند کوي، نو که الته ثبات راشي او الته سیمایزه همکاري وي، نو پښتانه کولای شي چې د خپل دردونه هیر کړي او لیاده موونوزي چې پښتنو په دې تیرو ډیر شو کلونو کې د خپل سختیو دی غمیزونه سبق هم زده کړي د پښتنو سیاسینو او د پښتنو مفکرینو، دا په دې پوهېدل دي چې د دوی راتلونکي په امن کې دی، د دوی راتلونکي د دنیا سره په همغږي کې دی او په دیموکراسي کې.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې چې کومه تشه پیدا کړې ده، د هغې سیاسي، اقتصادي او کلتوري څه اثرات ول. موږ پوه شو چې پښتانه په خپلو کړو وړو کې نه یوازې جمهوري دي، بلکې د نړۍ له عصري قوانینو سره یو ځای پرمختګ هم کولای شي، خو د دې لپاره سوله او ثبات یو شرط دی، او د سولې راوستل نه یوازې د ټولنې دننه په ټولنیز او سیاسي او اقتصادي توګه کېدای شي، بلکې په سیمه ییزه توګه هم باید د دې لپاره هلې ځلې وشي. په راتلونکو خبرونه کې به پر بلې موضوع باس کوو. اوس مو په مخه ښه
جمهوریت.
زانو پی جن نرشا از مد جز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب پوخ لوبے و سبق پوخ سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گپ فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل می نا وفا خد خدمت خسڑی شوار دے خخوی دجون سنگار دے دخل کو پا خدمت کے دوگے کے گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 جہل دا تیرے دخپل کلم پزورنا کا روخان دا دنیا کا بیدار سو خیار شا ہند وقت سراشنا کا روخان دا دنیا کا زما پدے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پہ جن نرشا ایز ماد جنس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا